السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شويزه صفی الله ستان اگزام د شفیق عیار په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاو ډک کال و، ځکه چې لسګونه زره کسان یې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شول.
کرایي کور کې ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوي ده.
په دغه پروګرام کې ډېره برخه د طالبانو د ویاند محمد نعیم او همدارنګه د تعلیم او حقونو د فعال پښتني دورانې له وړې مناظرې ته ځانګړې د چپ تعلیم باندې سرخیږي.
ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ
پک او له حق فکر کوم تر اوسه باندې جوړ شوی. تاسو ته معلومه وي تاسو دې لی بیا غجلا خبره ده.
دا نور مسائل تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سره ټکی، د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. ملګري ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډېرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هبت الله اخوند د ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دا غوي تعقیب کوي. لکه څو دوه ورځې وړاندې چې کوم ویډیو پر رسنیو کې لاس پر لاس و، هغه کس تعقیب سو او نیول سوی ده او زندان کې ده. اوس له غوي څخه پلټنې روانې دي.
تیره دوشنبه د ملي اردو د یو کنډکټ پخوانی قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجه ویډیو خپره شوی. تیره چهارشنبه په ټولنیزو شبکو کې هغه ویډیو لاس په لاس کېده چې یو ځوان په کې د طالبانو لخوا په فیسبوک کې د انتقادي لیکنو له کبله نیول شوی او شکنجه شوی دی. ملګری ملتونه وایي له اګست تر نومبر پورې په افغانستان کې له 14,200 ډیرو ښځو ته روغتیایي بستې ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای پرون په یو ټویټ کې ویلي دغو مرستو هدف دا دی چې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون په خوندي ډول ترسره شي. د دې ادارې یوه لومړنۍ ارزونه ښیي چې د بشري بحران له پراخېدو سره ښایي په افغانستان کې ګڼې میندې د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې په 2 ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم په امیندوارۍ پورې د اړوندو ستونزو له کبله امری. طالبان وایي چین له افغانستان سره د خپلو اړیکو او همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د طالبانو ریاست الوزرا وایي د افغانستان لپاره د چین سفیر وانګیو پرون د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې پر دې موضوع بحث وکړ. د ریاست الوزرا د پرونی اعلامیې له مخې ملا برادر له افغانانو سره د چین د بشري مرستو مننه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید د اقتصادي بیا رغونې لپاره ګامونه واخیستل شي. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د طالبانو له مشرانو سره د چین د حکومت د یو استازي دا څومره کتنه ده. په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د فزیکی توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چاره پیل کړي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرکز جوړیدل به د مراجعینو شمیر په ورځ کې له 150 څخه تر 250 ته زیات کړي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې په حواله دا نوې ودانۍ به د نورو برخو ترڅنګ د سپورت ځای هم ولري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښوده او ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي. پرون تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د یو توغندي په مرسته یې درې تحقیقاتي وسیلې فضا ته توغولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل واشنگتن د ایران د دغسې توغونو له انکشاف څخه چې د وسلو د خبرولو په برخه کې مهمه اندېخنی ولاړوي اندېخمن ده. د غیب خبره د ایران دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ل پریکړه لیکونو سرغړونه ده چې د 2015 کال د اټومي تړون د ملاتړ لپاره صادر کړي. ایران وایي د سیمرخ په نوم دغه توغندۍ 400 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلې. ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري په 9 پرانیستل شي. دا وروسته له هغه چې په اکتوبر کې د پارلمان لپاره وکیلان وټاکل شول، لومړی وار دی چې پارلمان خپله جلسه به ترسره کړي. په عراق کې چې ګڼ قومونه پکې ژوند کوي او په 2003 کال کې د امریکا پر برابرۍ لیرغل رئیس چې په نتیجه کې پخوانی دیکتاتور صدام حسین لواک لري شو، د حکومت پر تشکیل پیچلی مذاکرې کیږي او د اکتوبر د 10 متر پارلماني ټاکنو وروسته پارلمان درې میاشتې وروسته د وفاداری لوړ کوي. د عراق ولسمشر برهم صالح په یو اعلامیه کې وویل یو فرمان لاسلیک کړ چې نوی پارلمان د جنوري په 9 خپل لومړی جلسه وکړي. د 309 وکیلانو له ډلې به د تر ټولو د زیات عمر لرونکي د لومړی جلسې مشري کوي او پارلمان د خپل رئیس د ټاکلو لپاره ډیر شرزي وخت لري. او په ځینو هیوادونو کې چې په کورونا ویروس د خلکو د اخته کېدو بې ساري پیښې پکې ثبت شوي، حکومتونه د تجرید پالیسیو پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو غور کوي. دغه پالیسۍ تر دې مخکې کورونا وبا به کنټرول کې زیاتې ګټورې نه دي ثابت شوي. څېړنې ښیي چې د کورونا وبا نوې بڼه اومیکرون چې علائم خفیف دي او د مخکنیو بڼو په څیر د مړینو سبب کیږي هم نه، په ځانګړي ډول په واکسین شوو کسانو کې. په کورونا ویروس د ډیرو خلکو اخته کېدو د روغتیایي څارنې نظامونه چې دغه دوه کلنې وبا له وړاندې اغیزمن کړي نور هم تر فشار لاندې راوستلي او دا خطر شته چې کاروبارونه د کارګرو له کموالي سره مخ شي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. را به شو د پروګرام اول مطلب ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د 2021 کال د افغانانو لپاره له کړاوه ډک کال بللی دی. نن د دسمبر 1 د 2021 کال وروسته ورځ ده. IOM ویلی په دې کال په سلګونو زرو افغانان له خپلو مینو بې ځایه شول او نږدې 1 میلیون نور له بېلابېلو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه کړل شول. د طالبانو حکومت ویل له بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره دوی خپل پلانونه لري. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي 2021 د دې کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د زیاتو افغان وګړو لپاره له کړاوه ډک وو. دغه سازمان پرون په ټویټر کې لیکلي، په دې کال په سلګونو زره نوي کسان له خپلو مینو بې ځایه سول او تر 1 میلیون زیات نور بیا له نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته اخراج کړی سول. د کډوالۍ نړیوال سازمان له خپل دغه متن سره د خپل درخواست هغه لینک هم خپور کړی چې لمرستندویانو یې په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو د بشري اړتیاو پوره کولو لپاره د څه کم 150 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې هم د افغانستان امنیتي وضعیت ناوړه و چې تر جولای میاشتې تر 2500 ډیرو کسانو خپلې مینې پرې شوې، چې ورسره د ټولو بې ځایه سوو کسانو شمیر 3.5 میلیون کسانو ته ورسید. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر انتونیو ویتورینو تیره میلادي میاشت خبرداری ورکړی و چې دوامداره شخړې، سختې بېوزلۍ او ناوړه اقلیمي شرایطو افغانستان د پاشلتیا خوا ته برابر کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اګست میاشتې له نیمایي راهیسې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې، خو د هغې په خبره لوږې چې عمده علت یې غربي پالیسي ده، د میلیونونو ماشومانو په ګډون ګڼ افغانان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د دریو ماشومانو مور آزاده چې پخوا ښوونکې وه وایي 15 میاشتې مخکې د جګړو له کبله له کاپیسا څخه کابل ته کډې کولو ته مجبوره سوه.
کرایي کور کې ژوند کوو او هیڅ کوم امکانات نه لرو. هوا سړه ده، تر اوسه نه زغال اخیستي او نه کوم کومک مور سره ده شوې ده.
د طالبانو حکومت د بې ځایه سوو کسانو شمیر شاوخوا 1 میلیون شي او وایي چې له دوی سره د مرستې پلان لري. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی آزادی رادیو ته وویل
نو زمنګ پلان دوی ته دا چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابر او د سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دوی بیرته خپل کورونو ته ګرځيږي.
په افغانستان کې د 2021 میلادي کال په دویمه نیمایي کې د بې وزلۍ د زیاتېدو او له لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخېدو راپورونه ورکول سوي دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکي دفتر پرون د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2021 میلادي کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نیمایي یا د افغانستان د نفوسو نیمایي ته ورسید. په افغانستان کې زیات کسان د 2021 میلادي کال پر مهال د جګړو ترڅنګ د اقتصادي ستونزو له کبله هم د کار او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو په هیله له یوې سیمې څخه بلې هغې ته کډه شوي دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اوس هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې رپورت. د اوکراین په پولو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په 3:30 پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدینو پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ ډاګه کړ. هغه ویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کېدای شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا د خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو ویل لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورسته له هغه چې د اگست په 15مه نیټه طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کوونکو بندیز ولګید. که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو حق ورکړل شوی، خو په ګڼو نورو کې اوس هم د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ تړلې دي. په دې موضوع باندې دلته یو مفصل بحث لرو.
سلامونه، زه ملالی بشیریم. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر موضوع بحث لرو. په دې بحث کې را سره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم او د نجونو د زده کړو فعال پښتنه درانه دي. مننه له دواړو میلمنو. لومړی پښتنه نعیم صاحب، له تاسو کوم، طالبانو تر شپږم ټولګي پورته پر نجونو ولې د ښوونځیو دروازې تړلې دي؟
سلامونه، احترامات وړاندې کوم. خبره دغه سنه ده، تاسو په لیجان کې هسته یا چې په مختلفو ولایتونو کې تر دولسم ټولګي پورې تقریبا دولس دیارلس ولایتونه کې هلته د نجونو د تعلیم پروسه جریان درلودل، اوس خو د ژمي رخصتیانې دي خو تر دې مخکې. نو دا خبره چې تر شپږم ټولګي پورته نشته دا واقعیت نه لري او د واقعیت خلاف خبره ده. دوهم ټکی دا چې تاسو ګورئ خصوصیت پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه کې هم نجونو ته د لوړو زده کړو فرصت شته دی، دا هم شته. البته په کومو ځایونو کې چې ستونزې دي زموږ هڅې روانې دي، نو ان شاء الله ستونزې به هم هوارېږي. تاسو کلیریان کې هستئ چې په هېواد کې یو لوی تحول راغی. طبعا هر تحول د انقلاب چې په هر هېواد کې راځي ځان سره ځینې ستونزې لري.
نعیم صاحب، تاسو په خپله وویل چې ځینې ولایتونو کې ښوونځي پرانیستي وو او په نورو کې نه وو، په هغو ولایتونو کې چې شونځي بند وو ولې تړلی وو؟
اصلا خو په ټول هیواد کې د کورونا د وجې تړلی وو. کله چې موږ راغلو نو دغه د تعلیم دروازې خلاص شولې، تشپاګم کړي خو په ټول هیواد کې خلاص شو، په ټول ولایتونو کې. البته په ځینو نور ولایتونو کې چې دولس دیارلس ولایتونو کې قندوز او سرپل او بلخ او هرات او بامیان او غور او ځینې نور ولایتونو کې هلته تر دولسم ټولګي پورې موږ خلاص کړل. دا څنګه چې خلاص وو موږ خلاص کړل.
پښتنه جانې نعیم صاحب وایي چې طالبانو ښوونځي نه دي تړلي د نجونو، تاسو د دې خبر سره موافق یاست؟
ډېر مننه ملالی جانې د دا مجلس د جوړولو دي. او تر ټولو اول نعیم صاحب یو خبره صحیح ده چې سید په دولس ولایتو کې مکتبونه خلاص، خو هغه ولایتونه دي چې مکتبونه په زور خپل خلکو ولس عام ولس خلاص کړی دي. په بلخ کې چې زه خپل ورسره په تماس کې یم، دا اوس هم ښوونځي چې تړلي دي او د دې سمخ کې چې خلاص هم وو مشکلات سره مخامخ. په کنداک په دا وخت کې باید مکتبونه خلاص، په زابل کې باید خلاص، او په هلمند کې باید په دا وخت کې خلاص. خو اوس مکتبونه تړلې دي د شپږم ستر دولس د وم ستر دولسم سنف پر دا ولا خبره ده. دوهم تر ټولو مهمه خبره دا انقلاب چې راسي دا د وم ستر دولسم تر سنف تر انجن پر فقط ولې محدود دي. دا د الکون په مکتبو کې ولې نه ده خبر. دا د اول ستر شپږم سنف چې کوم انجن دي دا غو په درس کې ولې مشکل نه جوړي، فقط د وم ستر دولسم سم په پی د مکتبونه باندې. دا تر ټولو مهمه خبر ده. دغه ور سره استادان آماده دي، استادان غواړي چې ورس مکتب کې درس ورکړي که څه هم ماش نه ورسیږي. نو وجه ساده چې په لوی کندهار کې یا په لوی پکتیا کې په دا وخت کې مکتبونه د دې سمخ کې یو ولي بندو، او دغه ور سره چې دا اوس باندې باید په ګرم سیرو لاکو کې نه سی باندې، نو ولي باندې زما په دا سره نه خلاصي. دا تر ټولو مهمه ده. او انقلاب فقط پراغه شوزو باندې ولي دي چې یا پراغه انجونو ولي دي چې د دیالس کال سبا تر اتلس کال نه پرې دي هغه پر کورونا سي. دا ټول انقلاب د شوزو پر سر ولي راځي.
نیم سب لکه تاسو چې ویل په یو شمیر ولایتونو کې انجونی اوس هم شونځوي ته ځي، او پښتنه جانې هم دې خبرې ته اشاره وکړه. آیا د ځینو ولایتونو لپاره د دین اصول بیل دي که د دوه ولایتونو طالبانو خپل جلا لایحه جوړه کړې ده؟ تاسو مخکې ویلي و چې د ښوونځیو د پاره طالبان پر یوه لایحه باندې کار کوي.
نو لایحه خو فکر کوم تر اوسه به نه وي جوړه شوې. که تاسو ته معلومه وي، تاسو لیدلی وي هغه جلا خبره ده. تر اوسه پورې موږ وایو چې کار جریان لري، انشاءالله موږ امیدوار یو چې ستونزې هوارې شي. یو څو ټکي چې باید موږ تاسو ورته متوجه وو، الحمدلله تاسو افغانان یو، مسلمانان یو، خپلې ټولنې پیژنو. قندهار ولس خپل ټولنه پیژني، د مشرقي ولایتونو خلک خپل ټولنه پیژني، شمال خپل ټولنه، هر ټولنه خپل ځان ته عادت لري، خپل ځان ته تقاليد او رسم رواج لري. زه فکر کوم دغه څوک څرګند نشي پټولای. د قندهار د خلکو ژوند او د شمال د خلکو ژوند او د پکتیا او مثال د مرکزی ولایتونو او د هیواد د مشرقي ولایتونو دا په دې باندې کله توازی حاله. نو که د دې کې په دې څوک څرګند نشي پټولای چې زموږ تاسو په ولسونو کې ځلې ځلې محلي داسې رواجونه دي چې هغه په یو په یو باندې غست هوارول مشکل دي. او دوه هم دا چې په دې باندې موږ ټول تاسو هم د شرعي لحاظ او هم د عقل او د منطق له لحاظ چې انسان که هغه که هلک وي او کنجلې وي، نو هغه د کم عمر نه مثال د څوارلس نه مخکې عمر یو حالت وي او د هغه نه وروسته بیا بل حالت وي. بیا په ځانګړي ډول باندې ښځې چې هغه تاسو خپله په دې باندې پوهېږي زموږ ټولنه کې یو ځانګړی ارزښت لري، یو ځانګړی حیثیت لري. نو هغه په نظر کې نیولو سره موږ نشو کولای چې د ولسونو په مقابل کې چې خبره ودرېږو یا د ولسونو سره په اصطلاح د هغوی د رسم او رواج چې هغه طبعا له شرایطو سره په ټکر کې نه وي، نو دغه په مقابل کې ودرېدل دا یو ستونزه ده.
نعیم صاحب، ستاسو هدف دغه دی چې په افغانستان کې د ځینو ولایتونو خلک شریعت غواړي او د ځینو یې نه غواړي؟
نه، دغه ستا تعبیر دی، ستا الفاظ دی، ته به دغسې فکر کولی شي. نو هغه باندې جلا خبره ده، خو کوم چې ما تاسو ته وویلې اصلا شریعت باندې سړی باید یو ځل پوه شي چې شریعت څه شته وایي. نه پوهېږم تاسو په شریعت پوهېږئ که نه پوهېږئ، دا خبره کوي چې یو ځای کې شریعت یو ډول دی، بلکې بل شریعت یو شریعت دی. البته د ټولنو رسم و رواجونه دا په شریعت کې خپل ارزښت لري. او غته په
ستاسو هدف دغه دی چې د جنوبي ولایتونو خلک نه غواړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي؟
دغه ستاسو برداشت دی. ما خو دغه
نو ستاسو هدف څه شته د خبرې څخه؟
په کابل کې مثال زه تاسو ګورې دلته ښځې په کوم شکل چې بازار ته راوځي هیڅ کوم مشکل نشته دی. خو دا په کلو مثال بانډو کې په دغه شکل باندې هلته کېدای شي، دلته په دې نه پوهېږي. دا خو ټول وزن داسې چې هغه ټول واضح دي، باید په هغه کې نثر سره وګورم.
نعیم صاحب، موږ غواړو چې تاسو خې واورو لطفا که تاسو دغه تشریح کړئ لږ.
زه وایم چې واضح وي، د واضح شان او راس پړل او په هغه باندې بحث کول د وخت ضایع کول دي، ځکه چې هغه ټول په باندې پوهېږي. داسې شان تاسو وایي چې هغه باندې خلکو د پی باندې پوهېږي یا دغه په وضاحت ضرورت وي، نو سره په هغه باندې تاسو وضاحت سره درکړئ شي.
مننه پښتنه جان تاسو په کابل او کندهار دواړو کې ژوند کړی دی په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
کندهار کې صحیح دی کندهار تر کابل پر جلا دی زموږ خلک زیات پردا کوي موږ زیات پر د کلتور عنعنات مطبخي جلا دی د کابل څخه یو خبره ده د اتلس مکاتب چې د کندهار په شهر کې او داغه ورسره د محلي سنفونه چې په پرا ولایت کې دی ورسره په دالی کندهار کې دی داغه د انجن د دې سمخ کې نتللې دا ولا خبره د دویم پر هغه کلتور عنعنات ورسره دغه انجن دغه مکاتب ته تللې او مور پلار داسې بیرېدل چې طالبان د شونځي سپځي اوس هغه خبره نشته څه خبره څه مشکل دی او هغه ورسره د ویل څوارلس کلنۍ وروسته چې دی ښځو انجن او الکان چې دی هغه جلا رقم سي یا بالغ سي نو الکان چې بالغ سي هغه ته اجازه شته چې ولاړ سي مکتب ته مګم انجنو ته نه سه دا یو ډېره جلا خبر ده عمر خدای پاک چې لمونځ پر خلکو باندې فرض کوي باید دا سیمې ویل چې مثلا د څوارلس کاله بعد چې دی ښځه باید انجلۍ باید لمونځ وکړي خو پر کور کښېنې او هلک چې دی هغه ورشې ته ازادي که څه هم بالغ سو نو موږ باید هغه ته وګورو پاک څوای او موږ څه کو ورسره د حضرت ختیجه دا خبره موږ اره ورکو اره شزه کی خو ماته نه معلوم چې طالبان په دا شریعه باندې زړه شکی یا غواړي چې هغه اسلام مخته یوسي چې کوم د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وخت کې وو چې ختیجه خپل کار کوي نن د افغانستان وشسته د کار اجازه نشته دا هغه ورسره بیبي عائشه خپل کور ته انجن ته درس ورکوي نو نه انجن ته د افغانستان د اجازه نشته ورسره کده لوی کندا خبره وکه لوی کندهار کې انجنې مکاتب ته تللې وزر انجنې په مکاتب کې ولې د نه هم ستر دولسم سنف پر چې ما کار ورسره کړی نو زما زړه ته خو بیخي نه لویږي چې نن پر کور باندې ایلی چې کوم ناسه ده هغه دا وجه ناسه ده چې د کندهار خلک نه غواړي یا د کندهار ولس نه غواړي چې انجنې د مکاتب ته ولاړ شي او ورسره آیا طالبان دونه زور نه لري چې د مکاتب خلاص کړي چې د ځانته د یو وطن مشر وای یو رهبر وای نو باید ته خو باید دونه زور ولري چې دا ټول مکاتب یو رقم خلاصې دا ټول خلک یو رقم ژوند وکي نو دا به څه رقم دی د طالبان په کندهار کې د طالبانو خبره نه مني
نعیم صاحب آیا طالبان په کندهار کې د مشرانو خبره نه مني
واقعیتونه ټول واقعیتونه دي څوک سترګې نشي په باندې پټولای البته تعبیرونه او برداشتونه دي هر څه مختلف دي دا خبره متأسفانه بار بار کېږي چې ښځو ته د تعلیم اجازه نشته رسنه پیغام والی موږ په واقعیتونو سره پټو همدا اوس چې په 12 یا 13 ولایتونو کې ښځې مکتبونو ته ځي یا نجونې د ایسو ته ځي دا نجونې نه دي که دغه انسان نه دی او که دغه ښځې نه دي ولې چې یو ځای کې پرمختګ شوی دی یو مثبت کار شوی دی موږ څنګه داسې کوو چې ګیلاس ته ګورو هغه نیم خالي ته ګورو نیم ډک ته دغه ته نه ګورو مشکل موږ تاسو په هیواد کې راغلی دغه مشکل یو څه حل شوی دی نور به هم حل شي
نعیم صاحب ښوونځي به څه وخت بشپړه د نجونو پر مخ باندې پرانستل شي
ما تاسو ته وویل چې په دې اړه باندې به ان شاء الله کار کیږي او دغه ټول د خپل هیواد د هر سیمې او د هر ولایتونو کوم چې دی مثال کوم ځای کې چې مشکلات لګي دي هلته به ان شاء الله تر اوسه پورې حل شوی دی څه مو کې به هم حل شي دا خبر دې زور خبره وشو دا خبره په صورت نشي کېدلی لا ته په غرض کې فکر کوم دا باندې چې ته د چا دورګار د کور نه راو باسه یا د چا خو نه خوښه کړي کور نه راو باسه چې راشه لته یا کار وکاو یا ترشه تعلیم وکاو تاسو کې دلته زموږ
نعیم صاحب خو حالت خوش دي اره ورځ وای چې باید موږ شونځي خلاص سي موږ چې سره خبرې کوو هغه وای چې باید شونځي ورته پرانستل سي نارینه هر ورځ راوز لاریونونه کوي خپلوان په دغه لوی کندهار کې خلک راوز هر ورځ غشتنه کوي چې باید شونځي پرانستل سي
خبره دې زور وشوله چې ولې زور نه راځي کیږي زور نه لري مثال یا زور نه چلي دي ما دا خبره کوله چې په زور باندې تاسو په چابه نه شي نه تحمل ولای حتی هغه کارونه چې هغه د شریعت مثلا منځ دی مثال چې هغه فرض دی په نور په کله باندې مثال هغه سي نور دی په حکمت او په تدبیر او په هغه سره به کوشش کوي چې وي د خلکو موضوعات باندې پوښي ساري خلاص شي او په خپل رضا باندې یو کار وکول شي په زور باندې خبره دغه زیو دا نور خبره چې کوم وشول هغه خو جلاغه ده او دا هم باید موږ تاسو په ځین کې وساتو چې غربي ټولنې چې کومې دي او زموږ تاسو افغانې ټولنه لوی توپیر سره لري او لوی فرق سره لري د غوی ارزښتونو د ژوند دغه اجتماعي ژوند ټولنیز ژوند چې دی هغه فرق سره لري دغه شونه په نظر کې نیول سره فکر کوم چې کومه مثبت فکر وکړو ان شاء الله دا څه پرمختګ شوی دی ته په خنه نظر باندې وګورو
پښتنه جانې طالبان ویل دي چې دوی په دنجونو د شونځوي په اړه باندې ولایحه جوړ کړی نو د لایحه کار ستاسو په نظر ش خبره نه ده؟
لایحه دا څنګه لایحه ده؟ زاول تر ټولو غټ سم سوال دا دی چې دا لایحه مثلا د دولس ولایت کې چې کوم مکاتب خلاص دي هغه ته مشکل نسته، هغه انجن تر خپل مکاتب پورې زی ماګم د نور لپاره باید لایحه جوړ شي. دا تر ټولو مهمه ده. افغان شهید دادا په خلاف نه دي چې د غرب لپاره خپل وطن پریږدي، خپل وطن سره هغه خبرې را هغه ټکی را مخته کې چې منفي دي، مګم دا دي چې دولس ولایتو کې انجن دي، په د نور ولایتو کې انجن نه دي. باید موږ دا وخت هم وګورو ورسره دا یو خبر ده. باید موږ وګورو نن یو څل دویمه ورځ ده چې انجن پر کورونا سيدي، اما الکوان مکاتب ته ځي. دا خبره تر ټولو مهمه ده او دا اخ ته ولي موږ نه ګورو. تر ټولو مهمه دا خبره ده سيده، یو وطن کې یو انقلاب رالی، خلق رهبران جلا سو فرق وکړي، هغه یو جلا کې صدقه سیاسي اړخ دی. مګم په ورځ کې یو انجلی چې مکتب ته ځي، یو شزه چې کار ته ځي، هغه باید نه ودرېږي او بیا په زیاته به په دا نه ودرېږي چې افغانستان داسې غیر شرعي کار په دشل کال کې نه دی کړی. دغه مکاتب داسې غیر شرعي نه و چې موږ وایو اوکې دغه ځایونه خراب ول یا دغه د وج موږ بند کړی دي، یا یې وجر کړی یا یې خلاص کړی. دا فقط د افغان مېرمنو غوښتنه ده.
نو ستاسو هدف دغه دی چې نجونو په خوا هم حجاب کاوه او سیم کوي؟
ما په مکتب کې انجینی تر دیالسم سه بیا تر دیالسم کال سه تر اتلسم کال پورې لاندې به حجاب کول ور به بغرا کول. زما زړه ته نل ویږي چې موږ اوسم پر دا باندې خبرې کوو چې دا غیر شرعي دی یا به دې ته لایحه جوړېږي. څه لایحه غواړي؟ ما ودا ته سره خلاص د دولس ولایت کې ولې لایحه ته ضرورت نه چې ودا نور کې ستاسو صحیح دی. په دولس کې خلاص ډیره ښه خبره ده، هیڅ مشکل نشته. مګم دغه نور کې ولې نه خلاص دی؟ دا تر ټولو مهمه ده. او ولې دا فقط د الکوان مکاتب او د انجن مکاتب لپاره، د الکوان مکاتب لپاره ولې نه؟
نیم سه په تاسو او غواړی چې د پښتنه جانې ودي خبرې ته جواب ورکړي؟
او زه به فکر کوم د تا د خبرې کومه یا چې خبره برداشت شي سره کمزورې شي څنګه شي موږ د لای خبره چې کله کوي یا د ترتیب هغه به ټول لپاره وي. دا نه ده چې مثال چې یو ځینو کسان لپاره یو قسم لای وي، بلکې ځینو کسان لپاره بل لای. البته کوم شی جوړیږي هغه به ټول لپاره مجموع کې. دا یو ټکی. دوهم دا چې زه به هم خبره کوم چې سفر مختاج شوی دی، تبه پرمختګ په نظر وګورو. دا یو ښه ګام وګورو. نور کین چې کوم پاتې دغه به ماشه دوه انده چې د خزو تعلیم تاسو ګورئ زموږ په هواد کې مشکلات دي.
څه وخت پرانستل سي نو شونځي؟
دا خبره
پاتې شونځي به څه وخت پرانستل سي؟
دا خبره به زه پوره کړم. زموږ تاسو نارینه ته تعلیم نه پاتې، تاسو وګورئ هم دا اوس زموږ په هواد کې څومره نارینه تعلیم نه ورسره پاتې دي. هغه مزدوري کوي، کراچۍ کې شوی، په سرکونه باندې کار کوي، دیړی کوي، تعلیم نه پاتې دي. ځوانان هم تعلیم نه پاتې دي، ماشومان هم تعلیم نه پاتې دي. متاسفانه په نور هوا ګاونډي هوادونو کې هم په مختلفو بخشونو کې کارونه کوي، تعلیم نه پاتې دي. او د تعلیم خبره کومه کوي باید ټول دې پوره کړه. که نارینه دي که خزینه دي، د ټول دې پرخه یو قسمه کوي. دا څنګه کوي چې صرف مو یو قشر د ټولنې ته د انسان په سترګه ګورو؟ نور به هغه نارینه چې کوم دغه ته د انسان په سترګه ښه څنګه ګورو؟ نه،
تاسو خو شونځي ته جنو پر مخ تړل دی وازي تالکان پر مخ نه دی تړل.
د دې تر متاسفه ویل چې موږ تر د غټل شوی و د خوانځي موږ خلاص کړل په ومی شکل باندې چې پیغام ټول کې پوره ټول هوا کې خلاص شول. د غنور صف نور ولایتونو کې په تدریجي ډول باندې خلاص موږ د خبره مخکیم کوله چې قرار قرار خلاصي کې چانه مانه ده. هغه موږ د چې په مختلف ولایتونو کې خلاص شول پاتې سونز په هم حوالې شي. بیا هم د خوانځي چې موږ باید حوصله ولرو، زغم ولرو. ان شاء الله ټول کنه په یو په یو نه کېږي. لو د لوی هوا دونه چې کوم د نړۍ پر کوم پرمختګونه چې کړی دي، کوم ځای چې دوی رسیدي د په یو ورځ ورځ کې نه دي رسیدي، په یو کال دوه کال کې نه دي رسیدي، په لاسو کال نه شول.
نیم سه په افغانستان کې خو بلې و سیستم موجود و شو ځخه مخکې لا رواني وي کارونه تنجونی خو مکتبونو ته رواني وي.
متصور چې دا سیستم روان دی، البته یو څه مشکلات پکې شته دي. د کار خبره تاسو کوی هم اوس په تعلیمي بخش کې کار نه کوي، په سیاحت بخش کې کار نه کوي.
دا بخشونه نه دي چې واز تاسو ورته انتخاب کړی دي. ایا دغه هغه بخښونه نه دي چې د طالبانو حکومت وشو ته پکشي اړتیاوي نه؟
په عام ډول باندې هر نظام هر ټولنه د ضرورت مطابق خپل کارونه مختوړي. تاسو غربي ټولنه هم چې دی وګورئ چې کوم کارونه کوم ترتیب برابر کړی، د ضرورت په اساس باندې برابر کړی چې ټولنه کوم شي ته ضرورت لري اما غشي ورته آماده کړی. یو شي چې ضرورت نه وي، مثال دغه ضرورت نه احساسي کې هغه په غربي ټولنه کې هم نه کیږي.
پښتنه جان دوی وایي چې په ځینو برخو کې وشو ته اړتیا ست په نورو کې ورته نسته. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې په هر برخه کې شو ته اړتیا نسته؟
زما تر ټولو اول سوال دا دی چې د طالبانو جنگ پر دغه و چې د غرب رقم موږ نه غواړو چې موږ د غرب رقم سنو. بیا د غرب مثالونه ولې ورکوي؟ دا تر ټولو مهمه ده. غربي ټولنه موږ نه یې، موږ د غربیان رقم یو، موږ د غو رقم ژوند کړی دی. دا اوس 200 کال کې چې راغلي دی رامنځته سیوی دا ژوندونه دا رقم جوړي، موږ د پخواسه دا غ رقم یو. دا اوله خبره تر ټولو مهمه ده. او سره مشونځي وشان چې دا د وسنه دي جوړ سی یا که اوس هم څورتا فارمل اډیوکیشن جوړته ولکېږي لیسې هغه اوس شروع سوی په افغانستان کې مګم دغه سمخ کې پارک کور کې یو تخچه او هغه کې به کتابونو هم به انجن ول هم بالکون ول نو زما ضرورت نه لوي چې دا د مکتب یا د درس خبره چې دا د اوس شروع سی یا شل کال کې چې شروع سی موږ د په خاصه درسونه ویلې دي حتی زما نه درسونه ویلې دي نو زما ضرورت دا به نه لوي او دویم د غرب مثالونه مور کوي غرب چې خپل په مشکل او اخته دي دا تر ټولو مهمه ده درېم تر ټولو مهمه خبر دا ده نن که شونځي بندې که خلاص دي باید نن پورا افغانستان کې شونځي خلاص شي چون افغانستان د جنگ سره مخامخ او که څه هم طالبان دا وایي چې نن جنگ ختم شو نو ولي په لیر پروتو سیم کې نن مکتبونه نه دي خلاص دا تر ټولو مهمه خبره ده او سره دغه په د لوی کندهار پر دا خبره ده چې د لوی کندهار یا په سیمه کې چې مکتبونه نن بند یاو هغه باید خلاص شي که څه هم تاسو وایئ چې دا ستراتیژي موږ ورته لرو یا موږ داسې یو بل لایحه راوړو چې هغه د لارې به دا خلاص شي صحیح دي څه مال خلاصېږي دونه راته ووایئ څه وخت خلاصېږي دا استادان به څه کوي دا نجونې چې دا یو کال ضایع شو هغه به څه کوي
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورئ د طالبانو حکومت وې د پخوانیو پوځي منصوبینو قماندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکې او راوړبونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر مولا هبت الله د ټولبخنې فرمان ته ژمن دي ملګری ملتونه وایي له اګست څخه تر نومبر میاشت پورې په افغانستان کې لشپاړو زره وسو ډیرو ښځو ته روغتیایي بستي ورکړي دي په افغانستان کې د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د هلمند مرکز لښکرګاه کې د فزیکي توانمندۍ د یو مرکز جوړولو چارې پیل کړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران لخوا د نوي توغندي د توغولو په اړه اندېښنه وښود او وی ویل په دغه فعالیتونو کې له هغه تخنیک کار اخیستل کیږي چې د دغه هیواد د بالستیک توغندیو له پروګرام سره نور مرسته کوي ټاکل شوی د عراق پارلمان د جنوري میاشتې په نهمه باندې پرانستل شي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم پدی خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم په تیر یو کال کې افغانستان څلور لاس ورکړل او څه تر لاس کړل پر دې موضوع دلته ملمنو سره بحث لرو د کال په پیل کې د سولې خبري تودې وي له کابل پلازمینې دوحې ته پلاوی تلل راتلل کله به دولتي هیئت او کله به سیاسي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره هم د نړۍ د بیلابیلو هیوادو استازو قتل کله به د روسیې له استازې سره ناستول کله د چین او کله هم د امریکا ګڼ افغانان پرې باور وو چې سوله به وشي خو د کال په نیمایي کې ولایتونه یو په بل پسې طالبان ونیول او د اګست په 15مه د دوی ځواکونه کابل ته ننوتل د سیاسي او پوځي چارو کارپو علي احمد جلالي د اګست 15مې د تحول په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی د سیمې تحول دی او په هغه زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدلون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده
د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی یوازې یو ډله پاتې ده او هغه داعش ته چې کله ناکله په تیرو څلورنیمو میاشتو کې چاودنې او بریدونه کړي دي بلورته بیکاری او لوږه زیات شوې ده ملګرو ملتو په یوه نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې په روان ژمي کې شاید 20 میلیونه افغانان ونه توانی شي چې خواړه ترلاسه کړي د طالبان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې په منظم ډول مامورینو ته معاش ورکړي د تیر حکومت د شاوخوا درې لکه امنیتي ځواکونو معاشونه قطع شوي د خامو موادو د کمبود له امله د فابریکو فعالیت ټکنی شوی دی د افغانستان د صنایعو د قانون او خونی ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې شاوخوا له 15000 تولیدي فابریکو څخه شل فیصد د خامو موادو او سم مارکیټ د نشټوالي له وجې له فعالیته پاتې شوي چې له دې سره کارګر هم بیکاره شوي دي بلور ته روانونه په یو راپور کې وویل شو چې شاوخوا وزره پروژې په ټپه درېدلې دي چې له دې سره هم بیکاری زیات شوې ده له ډیپلوماټیک اړخ د طالبانو لره تک سره لنړی سره رابطه قطع شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وی چې د نړیوالو تعامل له دوی سره ډیپلوماټیک دی، خو د دې سربیره د طالبانو رژیم پر رسمیت نه دی پیژندل شوی چې دا د پوینا بې انصافي ده. په تیر یو کال کې افغانستان څه له لاسه ورکړي او څه تر لاسه کړي دي دلته دا مسله له میلمنو سره چیړو. اغلې شینکی کړو خیل د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې راسره ملګری شو. اغلی کړخیل ک لومړی تاسو ته راشم، په لاندو کې تاسو وایئ چې په تیر یو کال کې افغانستان څه ترلاسه کړی دی او څه له لاسه ورکړی
دی؟ یو مهم کالو چې متاسفانه په دې کې داسې یو پیښه رامنځته شولې چې پایله د افغانستان لپاره ډېره قیمته تمامه شوله. که اغا دی دوه تړونو که اغا د امریکا د ولسمشر اخری پریکلو چې باید سپتمبر میاشت پورې ټول ځواکونه له افغانستان څخه یا خپل هغه مساکر له افغانستان څخه وباسي او مالمدار ناتو هغه د دوی د دې پریکړې حمایت وکړلو. همدارنګه د جنګ شدت په ځینو ولایاتو کې لکه قندهار یا په هلمند کې او د جګو تلفاتو شاید مونږ همدارنګه بلاخره د پسته د جمهوریت سقوط او د طالبانو راتک بیرته از واکمن کېدل په افغانستان کې حکومتونه بدلېږي. دلته به څه نظام بدل شولو او په دې نظام کې وضع چې مثلا مونږ تاسو نیمګړتیا او حل شي بهتري خواته لاړ شو، برخلاف هغه چې موږ درلودو هغه مو د لاسه ورکړل، خصوصا لږ او بیکاري او بدترین حالت دی چې افغانان سره لاس په ګرېوان دي او هیڅ چاره هم فعلا لیدل کېږي نه. او په دې تحول کې افغان میرمن نجونو هر څه د لاسه ورکړل.
مننه. اغلی بهیر، تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په صفت له اقتصادي پلوه تیر یو کال څنګه ارسو؟
دا د افغانستان لپاره د اقتصادي لحاظ یو ښه کال نه و. د اقتصادي لحاظ هم حمایتونه کم شول د وسلوال پوځ سره، او په ملکی ډګر کې هم هغه پروژې چې باید تدبیر شوی او په هغه کې ډېر خلکو ته بوختیا و ډېر خلکو خپل کورو ته مړې ډوډۍ وله، هغه پروژې ودرېدلې. په جریان د نوي شروع نوي کال کې سیاسي بې ثباتي او مختلف په افغانستان کې مثلا د پروژې د بودیجې پاسکول په پارلمان کې دوه میاشتې په بار کې ونیولې. دا هغه مسایل چې افغانستان یې وده په اقتصاد لحاظ دوه میاشتې پس پروژه د بودیجه تایید شو. کله چې دا راغله بیا افغانستان کې داسې وضعیت راغی چې دوی د انکشافي بودیجه د تمویل د امکانات نور نه درلودل، ټول انکشافي بودیجه ودرېدلې په تپه ودرېدلې، یوازې په عادي بودیجه باندې تمرکز وشو. وروسته چې بیا راشو د فشارده زه وایم چې راشو اګست میاشت، اګست میاشت کې د تحولات چې راغله نو تر ټول شیان ضرب د صفر شول.
د سیاسي چارو کتونکو او د پخواني ولسی جرګې غړی اصولي صاحب، ستاسو په باور افغانستان په تیر یو کال کې څه له لاسه ورکړي دي او څه یې ترلاسه کړي؟
موګه په 2020 کال کې هغه 20 میلیارډ ډالر مرستې د لاسه ورکړي، کوم چې تر 2020 کال پورې د نړیوالو لخوا د افغانستان د خلکو سره وعده شوی و. ځینې پروژې پیل شوي وي او ځینې د پیل په حال کې وي. بدبختانه په 2020 کال کې موږ هغه وردو چې شل کاله ورباندې سرمایه گذاري شوی و د لاسه ورکړه. موږ هغه سیستم چې شل کالم کوشش کړی و چې دا سیستم افغانانو په ګډه جوړ کړی و، ترې یو هدف د نړیوالو په کومک باندې هغه سیستم فلج کړل. اما په داخل د افغانستان کې ځینې خلک بیا په دې اندي چې موږ په 2020 کال کې د افغانستان ازادي وګټله، ازادي هدف یې دا دی چې نړیوالو ته مو ماته ورکړه.
مننه. اغلی کړوخیل، په افغانستان کې طالبان او په افغانستان کې شمیر نور کسان په دې باور دي چې لنړیوالو سربې د افغانستان د اوسنی حکومت روابط بهتر شي، بیرته به د خمرس چې کوم په بهر کې د افغانستان کنګل شوی دی د بل افغانستان سره روان شي او وضعیت به بهتر شي. څنګه تاسو څومره ورته خوشبينه یاست چې له افغانستان سره به امریکا او نور نړۍ روابط بهتر کړي؟
امیدوارم چې د غرابت بهتر شي او موږ هم د دې طرفدار یو چې طالبان واقعا په خپل دریس کې بدلون راوړي. دغه تعامل د پاره هغه به ملي ټولنه کومه خوختنه چلوي چې هغه د افغانستان په ګټه دي، هغه ته باید دوی غوږونیسي او لاس په کار شي.
دلته سوال ده، یعنی طالبان خو طبیعي خبره ده چې واکه په لاس کې ده، یو نړیوالو سره په تیرو دوه کلونو کې سیاسي خبرې کړې دي، دوی په دې باندې نه پوهیږي چې ګټې په څه کې دي او د افغانستان ګټې په څه کې دي.
فکر کوم چې دا د درڅل کلنه تجربه چې موږ افغانان لرو، کاغه په یو وخت مجاهدونه چې وګړي جنگ زو او سیاست نه وزد افغانستان لپاره انکشافي برنامه نه وزد افغانستان لپاره روسل جنگ هیڅ شی پلان کړی نو د مغل لپاره موږ بدترین جنگونه او جنایتونه شاهد په افغانستان کې وو. و همدارنګه طالبان هم فقط جنگ ذکر او ابدا نه ذکر چې مثلا د ملت لپاره څنګه خدمات کولای شي ارزښت کی. زه فکر کوم چې په دې کې طالبان پاتې راغلي دي، یو د دوه دفتر د نمایندګۍ نشي کولای چې واقعا دوی په سیاست کې بریالي کسان دي.
مننه په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې په طالبان پاتې راغلي دي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرونه کې را سره ملګری شو. مجاهد صاحب، په دې برخه کې تاسو یو څه توضیح ورکړئ، وروسته به بیا د کال لاس راوړنې او للا ستلل لا تاسو وڅېړو.
یو خبره خو باید موږ وکړو چې د تیر شل کلنه جګړه تیر ځان سره ډیر لوی ناورین او ویجاړې درلودې. کدا ته مکو چې دا د جګړې ټول ویجاړ دی په یو ورځ سمې سي، دا سم نه ده. دا تمه ځکه ډیرو خلکو چې ځان ته پوهانو ټکنوکراتانو ویل هغوی په شل کاله کې نو توانتي کارو کی او موږ اوسو میاشت کې تبان ټکوي برنامه او پلانونه ستا په سیاسي برخه کې زموږ پیاوړتیا دي. امریکایان سره د موافقه توافقنامه په لاسته کولو سره څرګنده سو. همدارنګه په نظامی برخه کې هم الحمدلله سی افغانان پیاوړي وو. دغه د ادارې او د کنټرول او د نظم او د نسخ او دغه اقتصادي ستونزو د حل او د سیاسي مسایلو د حل د بیلابیل فکتورونه لري. هغه فکتورونه سوله منځ ځي، هغه دوام غواړي، هغه وخت غواړي. مثلا موږ د اقتصادي منابع لرو، دغه استخراج ته ضرورت ته وخت غواړي، دلته سرمایه گذاری ته ضرورت ته، پلان گذاری ته ضرورت ته، موږ اوس پغو باندې پخت یو.
دلته ځینې ساده خبرې سي د ازادي راډیو سره اوریدون کې تل شریک وي. مثلا ډیر وړشان وړګامونه طالبان نه دنجونو تعلیم، یعنی دغه اوس مثلا په دې تیرو یو دوونه یو کې په کندهار کې، په هلمند کې، په کرمسیر سیمو کې جونې ازادي راډو ته زنګ وهي، معلمان ازادي راډو ته زنګ وهي، وایي چې کالم ځای کیږي او د خو ډیر عادي مسله ده او نړیوال هم په دې باندې ډیر ټینګار کوي. حتی د امریکا متحده ایالاتونو د افغان جونو شوزل خاطر ځانګړي سلاکار وټاکله. په دې شرایطو کې ولی طالبان دغه سیاست نه کوي چې د جونو تعلیم ته زمينه برابر کړي؟ زمينه نه، امر وکړي چې مکتبونه باید پیل شي.
دغه د مکتبونو یا د تعلیم موضوع په افغانستان کې اوس 15-15 تر 20% حل ده. په ډېرو ولایتونو کې دا موضوع حل شوی ده اوس هم
نه ډېر نه. تاسو ډېر لږ څلور دېرش ولایتونو کې، په څو ولایتونو کې نجونو مکتبونه شته؟ خلاص
په لوی ولایتونو کې، په کندهار کې، په هرات کې، په بلخ کې، د دې په امجوار ولایتونو کې، مرکزی ولایتونو کې دا ستونزه حل ده. په کابل، کندهار او ننګرهار کې پاتې دي، په غو باندې کار روان ده. او بل تاسو دې ته موږ تیر کال ته نه موږ دغه کار سي د تر اوسه پورې پروسیجر نه ده جوړ شوی. او تعلیم په مخ کې خان سو دا خان نه و. د کورونای مسایل له وجې تیر تعلیمي بهیر په څو کرته متوقف سو، له مشکلاتو سره مخ سو. موږ باید اوپو یو سیدا غاستونځ وار حل کیږي، موږ ته متاهد یو.
تاسو شی موضوع ته اشاره وکړه د کورونا مسلې ته، لیکن آیا سیاست هم دا نه جواب وی چې نړیوالو تمویل او چې کورونا شته نو ځکه په کابل کې دنجونو نور مکتبونه نشته؟
نه، دا نه خیم چې د کورونا له عمل دا بندیز راغله. مخکې د تعلیمي کال جریان متکنی شو څو ځلې، دا اخلال هم راغی. دا کوشش کوو چې بیرته جبران سره شاګردانو لپاره
مجاهد صاحب
وبخښه کوم قضا سره غل دي جبران به باید حکومت وکړي.
اول وبخښه چې زستا خبرې قطع کوم، دل خطر چې اوریدونکو ته ډیر څه د طالبانو په اساسیتوب ورسو. د مکتبونو په برخه یو بل پښتنه لرم. خلک پښتنه کوي په مزار شریف کې نجونې مکتب ته ځي، په کابل کې ولینځي. طالبان دغه استدلال کوي چې شرایط ورته مساعد شي که د نجونو معلمانو موضوع وي. خدا ناممکنه ده چې د مزار شریف کې دومره نجونې استادانې وي لکه په کابل کې. دا ناممکن ده چې په مزار کې دومره ودانۍ د نجونو د مکتبونو لپاره وی لکه په کابل کې. دا ناممکن ده چې په مزار کې امنیت
دومره خوندي نه تاسو ما وخت راکې
مهرباني
شیبر صاحب مننه تاسو ټول وخت په ازادي راځي کار د وظیفه لري غږیدل سي ماتم وخت راکې
مهرباني.
اصل موضوع دا نه ده، موضوع دا ده چې موږ په پروسه باندې کار کوو، کوم جیونه کې سي لک کار دی پروسه وخت هلته دا پروسه تکمیل شوې ده، درسونه شروع دي، کوم چې ډیر کار وکړ کابل سره داسې کسان به پکې ډیر ولې تراکم ډیر ده، د شاګردانو تعداد ډیر ده، ترانسپورت ستونزې ډیرې دي، همداراز هغه شرایط برابرول په ښوونځیو یا په پوهنتونونو کې سي هغه تر ډیر پر اقتصادي اړخ هم لري، هغه فراهم کول کار غواړي، تعداد چې ډیریږي او ښوونځی چې ګڼه ګوڼه ډیریږي تعداد ډیریږي، طبیعي ده چې مصرف هم زیاتېږي. ولې داسې جهاني لوی سیاسي مسایل ته دې مسلې پر تړل دا انصاف نه ده،
نړیوالې تړي یعنی د نړۍ په حساب باندې
نړیوالې مګولې په نور ملتونو کې دا ملتونو ته خپل حق نه ورکوي، په ګڼو هیوادونو کې مظالم روان دي، مګولې دغه په حقوق کې مداخله نه کوي، دوی کوي
وای دي زور وای دي زور ور وبو په برخه شي،
نو موږ زور نه منل دي، اصل کاله موږ زور ور ولیدل، څوک زور ور دي ته انصاف وکړي، هغه ملت چې ګڼو هیوادونو نه ټول ما تکړه زور ور دي کوي،
فکر نه کوي چې همدغه زور کوي منو خپل هم ګټه ده، یعنی یو کالبم یو کال مختبه
د خپل کار لپاره موږ کوشش کوو، دا موضوع موږ د خپل منفعت په چوکاټ کې چیرو او حاڅه کوو، زه وعده کوم چې د موضوع باندې کار روان ده، ژمنه روان ده، دواړه وزارتونه د معرفت او د عالی تحصیلاتو وظیفه ورکړي چې د ستونزې ته حل پیدا کړي، دا کار وکړي، اوس خو تعلیمي کال د سیمو کې د مشکل لرو دلته ستونزمن سو، زه مې راغې رخصتیم پر
نه په قندار په هلمند
مخصوص ده،
قندار هلمند خو بوست تعلیم وخت
او په لاله ته جنگ کو زپلی سیمه وی هلته ستونزې ډېرې دي، آسان نه
فکر نه کوي چې تر مثلا تر ننګرهار په کندوز کې ډېری جګړې شوې دي، لیکن هلته مکتب خلاص شوی هلته بند
دا ستونزه مستعوله، ما ویل چې دا اجي په اقتصادي ستونزه پورې تړلې، مثلا د پانتون په موضوع کې اقتصادي ستونزه سورې غړولې د لیلو په برخه کې، د معاشاتو درسات په برخه کې، داسې د ترانسپورت په برخه کې سورې غړولې، خو دا مسله ان شاء الله حل کېدونکې ده، موږ د تعهد کوو تاسو باید پر دې ډېر ونه پیچئ.
او مننه مجاهد صاحب د شینکی کړو خیل یو لاند نظر اخلم، بیا بیرته تاسو سره ګرځو چې افغانستان څه تر لاسه کړی دی، دا خبر هم مهمه ده. اخلي کړو خیل پلانډو تاسو د مجاهد صاحب په دې خبرو د تعلیم په برخه کې یو لاند تبصره سره لري.
زه د مجاهد صاحب په خبرو سره موافق نه یم، کدی کورونا ستونزې خو په ټول ولایت کې او شانتوي کې اقتصادي ستونزې ولا مشن جون د افغانستان د دقیق قیمت ورکی، دا خو انصاف نه ده، دا تبعیض ده علنی د دنجونو مقابل کې. مجاهد صاحب په صفت او مسلمان افغان باندې پوسی که تاسو وجل کې با سواد کې یو کورنی با سواد کې ځکه څنګه د سواد کورنی مور ده، او دا یو لوی جفاده چې افغانستان سره روانه ده، او په اسلام کې مطلق ته د وجباري د زدکړې اته انتخابي نه ده، دا مهمه ده چې افغانستان باید خپل ګټو پیژني او د جنو تعلیم یو بنیادی او اساسي لارې د افغانستان د پرمختګ ده.
مننه اخلي کړو
خو باید جدي فکر وکړي.
مجاهد صاحب پولانډ او کتا سو په یو دوه درو کې دا وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان خصوصا د طالبانو له واکمنۍ وروسته څه تر لاسه کړی دي او څه له لاسه ورکړي؟
بلې تیر چان لاسته سوي دي، د لاسته راوړنو لوی لوی نمونې زه تاسو ته درې څلو پنځه حسابوم سي. اول خطول بهرنی ځواکونه افغانستان او تل د تاریخي لحاظ او د مانوي لحاظ د هر ملت لپاره ډیر مهم کام ده، افغانستان دا ستر لاس کوي. یو دوم جګړه سیشل کال دا سلويخ کال د سلويخ کال روانو په دې ملک هر ورځ لمونه قرباني غوښته واخیسته، دغه مخاوني ورس جګړه پایته ورسیده، ډیر ستره قرباني ده او دا ډیر ستره لاسراوړنه ده. دریم داسې دی یو ډیر لوی فساد سي نهادي نسو واستن فساد ته چا فساد پسترګ نه کتل، بدم نه ورته کاری ده په دې هیواد په ځوان نسلم تقریبا مساب کړو، دغه په فساد مخاوني ولست، بل د لوی غصب مخاوني ولست، دولتي املاک شخصي املاک د زورواکو لخوا غصب کېدل، مو بوس غو مخصوبه مزکه بیرته ګرځو، او ورسره ورسره یو حکومت رامنځته شو سي اغوي ځان تعهد خپل ملت ته لري، امانتونو تجمن دي، د ملت سرمایه به بیرته د ملت په ترد لګي، چورو غلا او خارجي وادو ته تیک ته ځان سره پیسې څغلول دا به نه کوي، تا د افغانستان خلکو لپاره ډیر لوی لاسراوړنه دي. سره د ځینې ستونزې ملرو په اقتصادي برخه کې هغه حل کیږي، حل لارې روان دي، ان شاء الله موږ به راتلونکي کال کې ستونزې ډیره برخه حل کړي وي.
اصولي صاحب پولانډو تاسو د مجاهد صاحب د لاسراوړنه په اړه څه نظر لري؟
بل د مجاهد صاحب سره تر یو حد موافق یم، رښتیا هم د جنگ سالارانو ګلم ټول شو په افغانستان کې هغه څه چې موږ په افغانستان کې ورسره مبارزه کوله. بې غصب مخه خدای دی وکړي چې فیلی دولت دومره قوي سي لکه څنګه چې مجاهد صاحب وایي چې دوی د غصب مخه ونیسي دا به لوی لاسته راوړنه وي او دغه مسله د افغانانو لپاره ښه زیری ده. اما یو خبر بلدا چې په افغانستان کې د افغانستان ملي اردو سیستمونه د منځلاره دولتي سیستمونه هغه چې دولتداري پیچلې ده دغه یو مسله هر هغه چې دی چې په 2021 کال کې سره د هغه څه چې نړیوالو ته ماته ما مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې نړیواله ماته دا یو قوي ماته ورښتیا هم یو تعداد افغانان چې طالبان هم پکې شامل دي په دې باندې افتخار کوي او موږ هم په ماشومتوب کې چې کوم کتابونه لوستل د افغانانو په لاسته راوړنو او د بهرنیانو ځواکونو څخه د استقلال د اخیستلو په مورد باندې هر وخت افتخار احساس کړی دا په دې تاریخونه بیا هم افغانان به افتخار پرې کوي. لاسته راوړنې دلته مخکې د دولتداري سقوط د اقتصادي لحاظ یو 20 میلیارد ډالر چې افغانستان سره وعده شوی و هغه مسله مجاهد صاحب دوی باید هیر نه کړي ځکه اوس په راستي حکومت کې اسلامي امارات دی. په همدغه تولاتو کې بدبختانه چې د یو غریب ملک نه د لاسه ووتل هغه څه چې زموږ سره 2023 کال پورې تقریبا یو 20 میلیارد ډالر تعهدات د مرستې تعهدات شوي وو.
مجاهد صاحب په همدې برخه کې چې د نړیوالو مرستې د یو 20 میلیارد ډالر ته اصولي صاحب اشاره کوي په دې برخه کې ستاسو حکومت دغه پلان لري چې بیرته له نړیوالو سره رابط دومره شکی سي دا پیسې ترلاسه کړي؟
اول خدا باید ووایم چې و اقتصادي لحاظ باندې موږ زیانونه ولیدل او هغه اقتصادي منابع څه متضرر شوې بانکونو ستونزې پیدا شوې څه بندیزونه شول او دغه مرستې کېدی دغه تیرو کلونو کې د مرستې په عنوان کې سوي خو زه فکر کوم چې تیر د افغانستان درد نه پیدا کړي. دا هغه مرستې مې چې په بمبار کې به مصرفې دي خلک وزل دا هغه مرستې مې چې د خلکو په کور باندې چاپه پکې ویل کېده دغه مصرفې پوره کوو دا هغه مرستې مې چې د خلکو په زور او تکلیف او زندانی کول او شکنجو باندې مصرفې دي ولی سالمې مرستې چې هغه د افغانستان په ګټه وي د افغانستان د زیربناو د احیا لپاره وي تجارتي موضوعات وي یا سرمایه گذاري وي دې ته به ان شاء الله موږ زمينه مساعده دا اوس موږ له چین سره له ازبکستان سره له ترکمنستان سره له ایران سره او ځینو نورو لرې هیوادونو سره بحث باندې بوخت لوی لوی پروژې شروع شوه په افغانستان کې او موږ څه هغه پروژې په راتلونکي په ځلې کې موږ زمينه مساعده کوي سو او په شروع سي د اقتصادي ستونزې تقدیر پورې حل کوي.
مجاهد صاحب په دې لوی پروژو کې فرزند دي د ټاپي پروژه ده کنه چې دا یو لوی پروژه یادی شي لیکن د دې مصارف نړیوال ورکوي تر هغه پورې چې ستاسو حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی نړیوال دا پیسې تاسو ته نه درکوي. نو فکر نه کوي چې اول باید نړیوال درسمه پیژندلو لپاره هڅه وکړي؟
او هغه حسم روان دي موږ نه یو ناس په بهرنی پالیسی په ډیر قوت کې روان دي ان شاء الله د تم نږدې شي غن هیوادونو باندې قریب دا اقرار کوي چې اسلامي امارت رسمه تو مني او بل دا دغه ټاپي پروژې مصرف بشپړ ترکمنستان په غاړه اخیستی د ترکمن غاز په نامه د لو شرکت تر هغه شرکت په خدمت کې د افغانستان او د افغانستان معاوضه مو سنغواړي دراز چین د مساینک پروژه کوم سره توافق ته ورسیږو وسره یو پتلې امراضی دی خاطیاهن چین نه تر لوګره پوری وسره وای میدان هم جوړیږي وسره د برق پروژه په میان کې ورته تخمیک دي ټولو مصرف خپل چین په غاړه اخیسته بیره د سیاسي مسایل پوری وتړي دراز ایران هوا دی پتلې تیری په ازبکستان پر مختاجستان ته وصل کړي د دې مصرف ایران ورکی د اجمنه کړی د سیاسي مسایل نه دي پوری تړلې د ازبکستان یو پتلې روان د سیاسي کابل ته به ترخم ته تیریږي ازبکستان ټول مصرف په غاړه اخیسته البته دا به بیا معاوضه کیږي ورسته د مغلغه ما وایتونه او اوس وس د پاره دوی ټول دا تکمیلی دا پروژې اوس موږ بحث وکړو د افغانانو مصرف نه غواړي صرف زمينه سازي او امنیت غواړي هغه دواړه ستا او نور هم لوی پروژې ستاسو تر بحث لاندې دي د ترکانو سره په استخراج او مسایلو کې د معدنونو په برخه کې د تیلو د سبب برخه کې
لیکن بیا
هم د ترکانو سره د نور هیوادونو سره بحث
مجاز بیا هم د نړیوالو پرسمه پیژندل بيخي ضرورت دي ځکه چې نړیوالو د افغانستان حکومت رسمیت نه پیژندل
لته انکار نس کړي
په دې برخه کې تاسو هیلمن
یاست؟ انکار نس کړي ما ویل چې موږ تلاش روان ده
نه تلاش روان ده څومره هیلمن چې څو میاشتې ورسته یا څو اونۍ ورسته یا څو ورځې ورسته ممکن د افغانستان حکومت رسمیت پیژندل
زه فکر کوم چې څومره چې په ظرف کې به دا موضوع تر ډیره پورې حل سي. یعنی ګڼ هیوادونه لیواله دي چې اسلامي امارت سره پر رسمي والنې توګه باندې همکاري ولري، او یو څه بل هم شته. دا اوس هم موږ سره ټول هیوادونه چې موږ ورسره تعلق لرو، د همسایه هیوادونه د سیمې هیوادونه تعامل موږ سره بشپړ رسمي ده.
په همدې برخه کې به زه له تاسو سره د پوځي او سیاسي چارو د کتونکي علي احمد جلالي خبرې شریکې کړم چې تازه ازادي راډیو ته کړي دي. د هیله من نه دی چې ستاسو حکومت د نړیوال په رسمیت وپیژني، بیا ستاسو نظر په دې څرګندونه اخلي.
فکر نه کوم طالبانو تر اوسه پورې د څلورو میاشتو کې داسې نه ده ښودلی چې دوی تر هغه وخته بدل شوي دي چې 1990 کلونو کې وو، او هغه مطلق یو شکست و. ځکه انقلابونه په شاتګ کوي اما تدریجي تحولات په شاتګ نه لري، نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده ښودلی چې دوی بدل شوي دي. نو تر څو چې دوی بدل نه شي ګمان نه کوم چې وپېژي. دا چې د نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کړي، دا د دې دپاره نه ده چې په افغانستان کې څه کېږي. د دې لپاره که چوی دا کار ونه کړي، دوی په دې اندېښنه دي چې افغانستان ثبات ته نه راووځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کېږي. نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه راځي، سیمه کې ثبات نه راځي.
مجاهد صاحب، تاسو له دې خبرو په باره کې څه؟
دا خبرې ډېرې دقیقې نه دي. اول خو داسې دلته ثبات نه و په افغانستان کې، ګڼ جنگ روان و، خو هغه نظام خلکو بیا هم په رسمیت منلی و. د شل کاله دلته څومره لوی مقابله وه، هغه وخت یې ولې منلی چې اوس ثبات ستم بې ثباتي معرفي کوي او وایي چې خلک ډاډمن نه دي. دا یو موضوع. دومه دا داسې هیوادونه د رسمیت پېژندل، نور مسایلو کې چې دا کوم شرایط وړاندې کوي، دا ټولې بهانې دي. اصلي اهداف د دوی مهم خپلې ګټې دي. دا ټول هیوادونه اقتصادي موخې لري، اهداف لري. که چېرې هغه موخې په مشروع توګه باندې افغانان اوس کولای شي بیلانس کې د سیمې ترمنځ او د هیوادونو ترمنځ، زه فکر کوم دا موضوع ټول دی. سعودي عربستان کې دغه شی زموږ غواړي، سعودي عربستان کې نسته، ګڼو نور هیوادونو کې نسته، هلته ول دا رسمیت موضوع مطرح نه ده.
مجاهد صاحب، تاسو سعودي عربستان ته اشاره وکړه. سعودي عربستان په 2013 کال کې 4.5 لک محصلین په امریکا کې لرل چې 80% یې نجونې وې. څنګه افغانستان له سعودي سره مقایسه کوي؟
دا وګړه زمانه سعودي په رسمیت منل شوی او د 2013 کال موضوع جلا ده. د دې نوړاندې تاسو لاسته د ملک فهد په وخت دغه مخکې دي، ملک فیصل په وخت سعودي مطالعه کوي. دا ستونزې ولاړې وي، اعتراضونه مو ولې په رسمیت منل شوی چې کله ته ګټي خوندې وي خلکو.
مجاهد صاحب، د میلمانه چې په خبرونه کې را سره دی وصولي صاحب چې کی کړو خیل او دریا خان، له دوی به واورو چې دوی له طالبانو څخه غوښتنې لري. بهیر صاحب، تاسو څه پوښتنه ده؟ مجاهد صاحب،
مشخصا زه دا غواړم دا سید چې اوس متحد خلک د دوی کان نه د خلکو پان متحد خلک په چارو کې دغه شی ګمرل شوی دي. نو د تر څنګه زه فکر کوم یو مقدار تخصص هم ضرورت دی تر څو چې یو متقابل اعتماد را منځ ته شي او کار وشي.
تخصص ستاسو د تخصص پوښتنه ده. هغه لیکړو خیل تاسو څه پوښتنه لري؟
افغان ولس ګډه وګډه ډوډۍ غواړي، باید جدان هغه ستونزه پد حل شي. د افغان ولس رضایت مهمه ده، نو د خطر باید جدان دی لاس په کار سي. سس دفاعانه بلکې کارت ضرورت ده، او د څه کارونه باید وکړي چې افغان ولس مطمئنه شي او په خپل حکومت باندې اعتماد وکړي.
مننه. اصولي صاحب، تاسو ته پوښتنه.
په افغانستان کې نن ورځ تر ټولو مهم دوه مسلې دي د افغانانو لپاره. اوله مسله اقتصادي بحران ده، خو تر هغه مهمه مسله د افغانانو ژوند ده. په پکتیا یو مثال ورکوم، د مرکز امر په پکتیا کې نه منل کیږي. حتی یو بندي چې هلته بندي شوی ده، هغه ولسوالي نه ورته مني چې دا بندي شوی ده. مرکز ورته وایي چې پرای بندي ده. دغه چې
وخت رالند. مجاهد صاحب، دغه درو پښتنو په اړه کله څه توضیح
ورکړئ؟ او دا پښتنه معقوله دي، دا ضرورت ده موږ د ټولنې، او د دې لپاره خو زه کروخي صاحب وایي چې دفاعي حالت باید نه زه د دفاع لپاره يم، ولې اجرایي برخه موږ لرو. زموږ نظام اخته د ټول اجرا کې د تخصص سوال باید تدا وکړو. زموږ تخصصي وزارتونه کې حتی د تیر وزارتونو موینان پرې کړي، مثلا خبرات وزارت زموږ تیر نظام موین خپل ځای پاتې کار کوي، داس د وانوردی په وزارت کې کار کوي، د اقتصاد په وزارت کې تعینات راوست تخصصي خلک دي، د صحت په وزارت کې متخصصینو ډاکټرانو راوست دي، معذب کړم دي، په نور برخو کې کار روان دي. بل 80% د تیر نظام کارکونکو ټول برحال ساتل زما خپل وزارت او تشکیلاتو کې 80% نه ډیر موږ ټول کس څنګه ساتل دي او دا متخصصین هم دی پاینل کې ورته عمل لري کارم په مغولي څه په مدیریت غواړي دا برخه موږ متوجي او لابه متوجي کې اخترا حد پر نظر کې مته دوما موضوع سیستم اقتصادي سنځ د خلک ډوړي ور د بیل شک معقوله خبره ده او د معاشات ورکونکو د موږ معاشات د درې میاشتو قرض ورک یعنی هغه تیر سی پور باندې او تیر نظام لانه ورکې د اساتو دغه میاشتو هغه مقتدی ک نورم کوشش کو او دراتونکو د پلان د پر ماول کې د لوی پروژې ته شروع کیږي بیکاری په خپل ټیټیږي او ساته ټیټیږي خلک ډوړي پیدا کول سي دلته راکړي ورته لار خلاصي کی د بندیزونم کړل لري چې د اسمت موضوع مسره حل سي اقتصادي موضوع ان شاء الله حل کیږي ولی بیا هم یو هیواد جنگ زپلې په لوړ معیار د اروپا په ساته باندې څوک فکرونه کوي چې هغه اقتصاد پیدا کوي تبي دا سرشت پکې ولې تدریج په نظر کې نیول باید مهم دي وساتو او جنگ زپلې هیواد بیا باندې کې تبان د وخت نيسي خپل موضوع دی اصولي سب خبره سي ځینو جون کې نظم نسته یو خود امر خبر ان شاء الله امر په ټول ساو کې من کې بل دا زمونږ سي د موږ ځواکونه تر اوسه غو رسمي ارګانونو ته نه دي داخل سي یعنی دفاع وزارت داخله وزارت او استخبارات ولې په دې جدي کار روان ده سامي یونیفورم جلاسي هم قوانين سره مخکې موجود د اصلاح په کولو سره غوي بیرته رعایت سي او د ځواکونو بیرته تنظیم سي لکه څنګه سي وو او په دغه برخو کې د دفاعي درې ارګانونو کې متخصصین هم سره بل سي نورم باید راو بل سي چې خپل کار ته دوام ورکړي هغه ټول او هغه په کنټرول کې واغلی سي د امنیت لپاره ضروري دي دا توسعه او دا غوښتنه بيخي معقوله دي او د حل لپاره موږ پلاس پکارو ان شاء الله
مجاهد صاحب پولانډو پروګرام په خلاصېدو ده راتلونکي 2022 میلادي کال څه تمه لري څه هیله لري چې حالت به تر دغه وس ډیر بدل وي او کنه تغیر به ډیر نه کړي
نو ان شاء الله د 2022 کال د پاره کده زمای تیر زمای خو یو عایق ده افغانان پیګ زلته زمای راځي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي نو زه فکر کوم چې راتون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودی حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي دا به تر هغه پر راتون کال کې ان شاء الله حل شوی وي د تعلیم موضوع سی باندې ښه پیدا کړي دا به راتون کال کې امید څه سی حل ورته پیدا سي
ډیر مننه مجاهد صاحب په همدی هله چې په راتلون کې کال کې په پسرلی کې بیا انجونی ازادي راډیو ته څنګه وایي چې مکتبونه خلاص کړي او لطفا له طالبانو سره خبري وکړي او راپورونه پیور کړي چې زموږ مکتب